السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. د جمعې ورځې په دغه پروګرام کې تر ډیره پورې د ازادي راډیوي مجله درته خبرو، خو راپورونه هم لرو او د امریکا د جمهوري ریاست د لوړې د مراسمو په اړه باندې وروستي جزئیات تاسو ته درکړو. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلور ساعتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې 350 وسلوال مخالفین چې پکې 21 بهرنیان هم شامل دي او وژل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د سارا جام په نیمه پای لوبه کې له عمان سره مخ شوی او تمه ده د 150 منډو د هدف د پوره کولو لپاره شیبه وروسته میدان ته ووځي. او د امریکا متحده ایالاتونو په پلازمینه واشنګټن کې د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې مراسمو لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. پوره خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلور ساعتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې 350 وسلوال مخالفین چې پکې بهرنیان هم شامل دي وژل شوي دي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې دا کسان په ننګرهار، کاپیسا، پکتیا، اروزګان، زابل، کندهار، فرا، کندوز، بغلان او بلخ کې د افغان پلیو او هوایي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د بیان له مخې شپږ وژل شوي د القاعده او داعش غړي دي چې 21 تنه پکې بهرنیان دي. په دغو عملیاتو کې 13 تنه مخالفین ټپیان هم دي او لس شکمن کسان نیول شوی دي. په یادو سیمو کې خپلواکو سرچینو مخالفینو ته د ور اوختي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. اخو وسلول طالبانو هم د ملي دفاع وزارت لخوا د شمیر مخالفینو د وژنې د ادعا په سر تبصره نه ده کړې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د سارا جام په نیمه پای لوبه کې له عمان سره مخ شوی دی. عمان لوبډلې نن په خپل بیټنګ سره 109 لوخت منډې د اتو لوبغاړو په سوځېدو وکړې. تمه د افغان ټیم تر دې دمه وروسته د دغه هدف د پوره کولو او فاینل ته د رسیدو لپاره بیټنګ وکړي. د افغانستان لپاره په نننۍ لوبه کې تر ټولو غوره بالینګ فرید احمد ملک وکړ چې وی کړی شول د عمان درې لوبغاړي وسوځوي. راشد خان دوه وکټې واخیستې. امیر حمزه او سمیع الله شینواري هم یوه وکټه واخیسته. افغان ټیم که د عمان لخوا د 150 منډو هدف ته ورسیږي نو نن ماښام به فاینل هم ترسره کړي چې د آیرلند او سکاټلند د لوبې د نتیجې تر روښانېدو وروسته به له دغو دواړو له یو سره سیال شي. او ترکمنستان وایي په پام کې لري د ټاپي په نوم د ګازو د نل لیکې سره په څنګ کې د برېښنا د انتقال یو پیاوړی مزای هم جوړ کړي. دا خبره د ترکمنستان حکومت پرون رسنیو ته د یو پیغام په استولو کړې ده. په پیغام کې دا هم ویل شوي د دغه کار هدف دا دی چې وکولی شي د ګازو د نل لیکې په اوږدو کې زیربنایي تاسیساتو ته د برېښنا رسولو سربیره د افغانستان له لارې نورو هیوادونو ته هم برېښنا انتقال شي. ترکمن حکومت همدغه راز ویلي چې د برېښنا د صادراتو ډیرول کولی شي په لومړي سر کې په افغانستان که د لوی تاسیساتو په جوړېدو خلکو ته د کار زمینې هم برابرې کړي. ترکمنستان له تیرو شلو کلونو راهیسې افغانستان ته په کښته بیه برېښنا صادروي. ازادي رادیو ته غوږیست. د امریکا متحده ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن کې د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې مراسمو لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د واشنگتن په ځینو سیمو کې له هغې ډلې د کانګرس ودانۍ ته نږدې استنادي دیوالونه درول شوي او د لا زیات امنیت د ټینګښت لپاره په ځینو سیمو کې موانع ایښودل شوي دي. د نېشنل مال شاوخوا ته امنیتي موانع رامنځته شوي او تخنیکارانو تېر ماښام د لینکلن د یادښت په ځای کې چې تمه ده ډونالډ ټرمپ پکې لنډه وینا وکړي خپلې وروستۍ آماده نیولی. واشنگتن ته له رسیدو وروسته ډونالډ ټرمپ په یو پوځي الوتکه کې له خپلو نورو جمهوري غوښتونکو ملګرو سره د آرلنګټن ملي هدیرې ته ورغی. هغه هدیره چې د امریکا د جګړو ډیر قربانیان پکې ښخ شوي. ښاغلي ټرمپ ژمنه وکړه چې په واشنگتن کې به واقعي بدلونونه راولي او هیواد به چې له ژور اختلاف سره مخ دی یو موټی کړي. په یو بل خبر کې اوري چې د امریکا استخباراتي او امنیتي ادارې د ډونالډ ټرمپ د لږ تر لږه دریو متحدینو او روسي مقاماتو د اړیکو په اړه څېړنې کوي. رسنیو رپورټر کړی چې د دوی ترمنځ د زنډول شوي ټلیفوني خبرې او مالی رسیدونو په سر څېړنه کېږي چې پکې د دوی او روسیې ترمنځ د ارتباطاتو ښکارندوی کوي. له دغو ډلې نه د ټرمپ ځینې مشاورین او کمپاینران هم شامل دي چې تمه ده نن د جنیوري په شلمه د لوړې په مراسمو کې برخه واخلي او ویل کېږي په ځینو پوستونو هم مقرر شوي دي. د هم اوري چې د سپینې مڼې چارواکي وایي په لیبیا کې د امریکا هوایي بریدونو په نتیجه کې د اسلامي دولت ډلې څه باندې اتیا وسلوال وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر پرون یوې خبري غونډې ته ویل په وژل شوي کې تر ډېره هغه کسانو چې په اروپایي هیوادونو کې تروریستي بریدونه پلانول.
In Libya, our Africa command conducted airstrikes against two ISIL camps south of Sirte.
Libya کې زموږ د افریقا د څنګې قومندانې د اسلامي دولت ډلې پر دوو کمپونو هوایي بریدونه کړې دي. لمړني راپورونه وایي د بریدونو تر اتیا ډېر داعش وسلوال وژل دي. مهمه دا ده چې دا بریدونه مستقیم د دې ډلې پر هغو غړو چې د بهرنیو حملو تراهان وو او په فعاله توګه زموږ د اروپایي متحدینو په وړاندې عملیات پلانول. د پینټاګن ویان پیټر کوک د جنوري په 19مه ویل په دغو بریدونو کې هغه داعش وسلوال په نښه شوي چې په 2014 کال کې د امریکا په ملاتړ د لیبیا ځواکونو له سرت ښاره ایستلي وو او دوی د دې ښار جنوب ختیځ ته په 15 کیلومتری کې نور کمپونه جوړ کړي وو. د کوک په خبره دغه وسلوال د لیبیا سیمې او متحده ایالاتو ملي ګټو ته ګواښ و. د امریکا د ولسمشر براک اوباما ادارې د هغو اسنادو برخه ورسته برخه خبره کړه چې امریکایي کمانډویانو په 2014 کال کې د پاکستان په ابتاباد کې د اسامه بن لادن پر پټنځای د برید پر مهال ترلاسه کړی وو. استخباراتي چارواکو په تیرو دوو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې د دغو اسنادو د خپرولو لپاره کار کړی. د دې افشاګرۍ په ورستي قسط کې 9000 اسناد دي او په دې کې هغه لیکونه شامل دي چې بن لادن له خپل مرستیال او کورنۍ سره تبادله کړي دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی په دغو اسنادو کې یو د هغو اختلافاتو په اړه چې د بن لادن او په عراق کې د القاعده شبکې د یوې څانګې ترمنځ و. د عراق دغه څانګه بیا وروسته په اسلامي دولت ډلې بدله شوه. سی این این شبکې د راپور له مخې په ولیکې چې د 2014 کال د جنوري 8 نیټه پکې درج شوې وه د اسامه بن لادن تر مړینې 15 میاشتې وړاندې نیټه. اسامه خپلو زامنو عثمان او محمد ته لیکلي چې د هیله لري له هغوی سره وګوري، خو افسوس ښودل شوی چې امنیتي حالات به پرېنږدي چې دوی سره یوځای شي. د سی این این په راپور کې د یو بل لیک یادونه هم شوې چې د بن لادن لور خدیجې خپلې کورنۍ ته لیکلې چې د مالاریا او ټایفوید له ناروغۍ څخه رنځ وړي. او وروستی خبر دا چې د سلووانیا حکومت په پام کې لري خپل 50 سرتیري لاتفیا ته واستوي. دا کار د ناټو د هغو هڅو یو برخه ده چې غواړي په بالتیک هیوادونو کې د ناټو حضور پراخ کړي. خو د سلووانیا چارواکي وایي پر دې اقدام به لومړی د هغه هیواد په پارلمان کې بحث کیږي. په یوکرین کې د روسیې د مداخلې وروسته په بالتیک هیوادونو کې لکه استونیا، لاتفیا او لیتوانیا کې د روسیې لخوا د تیري کوونکو اقداماتو په اړه اندېښنې ورسره تر بلې ډېرې شوې دي. دغه درې هیوادونه د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه وو چې په 2004 میلادي د کال کې له ناټو سره یو ځای شیو. قدرمن اوریدونکو، مننه چې تر دې دمه مو له موږ سره ملګرتیا وکړله. په دغه پروګرام کې لکه څنګه چې په خو ویل د ازادي رادیوي مجله درته خبريږي، خو تر هغه مخکې د امریکا د جمهوریت ریاست د لوړی مراسم ته ورزو. تمه ده چې نن د جنوري په 14 د جمعې په ورځ دغه مراسم په واشنگتن کې ترسره شي. دغه مراسم لپاره خاص تدابیر نیول شوي دي. دا چې دغه مراسم کاره څه وخت شروع کیږي، د امریکا غږ آشنا رادیو ټلویزیون د خبريالي برخنا مرخي لاندو خبرو ته پوښښ شو.
په واشنگتن کې دلته د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د لوړې مراسم لپاره ډېر ترتیبات نیول شوي دي. خلک تیاریانې نیولې دي او همداسې امنیتي او استخباراتي چارواکو د میاشتو راهیسې تیاری نیسي. لوړه به د 11:00 to 11:30 د واشنگتن په وخت ترسره کیږي. هغه نه وروسته به ډونالد ترامپ د جمهور رئیس په توګه لومړی وینا به خلکو ته کوي. خپل ډونالد ترامپ ویلي دي چې د ده د دورې د لوړې مراسم به یادګار وي. راپورونه وایي په دې مراسمو کې د ډونالد ترامپ د پلویانو تر راغونډېدو سره ډېر د هغه مخالفین به هم راټولېږي او د هغه په تګلارو باندې، د هغه په څرګندونو باندې په وړاندې به لاریون وکړي. د لوړې مراسم د تنظیمونکي تمه لري چې شاوخوا 8000 خلک به راټولېږي، چې هغه به از رسم ګذشت کې د برخه اخیستو لپاره د سایل لپاره په لاریونونو کې هم په طرفداري هم په ضد ممکن برخه واخلي. کل امنیتي تدابیر تر بل هر وخت ډېر کلک نیول شوي دي. د واشنگتن د هر دولتي دفتر شاوخوا اوس 15 لوړې موانع ښودل شوي دي. اکثره سړکونه او لوی لارې چې واشنگتن ته راځي د ټول مخله بند شوي دي. حتی پیاده رو کې اوس 15 موانع ښودل شوي دي، څو د فرانسې، د نیس او د جرمني د برلین په څېر د لاریو د احتمالي بریدونو نه مخنیوی وشي. او شاوخوا 15000 امنیتي ځواکونه تاکل شي بي چې موږ د رسم گذشت شاوخوا زاینه د خلکو چې سایل کې د رسم گذشت دوی امنیتي تدابیر ونیسي.
دغه مراسم نن په واشنگتن کې په 12 بجو پیلېږي، خو د افغانستان به د کابل په وخت شاوخوا 8:30 بجې د شپې وي، یعنی د لوړې اصلي مراسم. که څه هم نور فرعي او پیلېدونکي مراسم لږ څه وخت دي، لکه میوزیک بانډ او همداراز د هرکلی مراسم. البته د ډونالډ ترامپ مرستیال مایک پینس به له هغه مخکې لوړی مراسم ترسره کوي، وروسته به بیا ډونالډ ټرمپ لوړه کوي، او تر هغې وروسته به لنډ وینا هم د لینکلن په یادښت ځای کې وکړي. د ډونالډ ټرمپ لومړني اجرایي اقدامات به ښایي د باراک اوباما ځینې پالیسۍ لغوه کړي. دا د هغې مقالې یوه برخه کې راغلي چې رویټرز خبري اژانس پرون خپره کړه. فریبا ظاهر د دې مقالې جزئیات اوروي.
په دې مقاله کې راغلی چې تمه ده د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د جمعې په ورځ تر لوړی وروسته ځینې اجرایی اقدامات وکړي، څو خپل عمده لومړیتوبونه پر مخ یوسي او د تلونکي ولسمشر باراک اوباما ځینې تګلارې لغوه کړي. د ترامپ دغه لومړني اجرایی اقدامات به شایي څه باندې 215 اویا فرمانونه لغوه کړي چې ولسمشر باراک اوباما د خپلې اتکلنې واکمنۍ پر مهال لاسلیک کړي وو. په دغه اقداماتو کې یوه د کډوالو موضوع ده. د ولسمشرۍ د انتقال ډلې ته نږدې کسان ویلي چې د جمهوري غوښتونکي ډونالډ ترامپ سلاکارانو سپارښتنه ورته کړې چې د خپلې دندې په لومړۍ ورځو کې د امریکا متحده ایالاتو ته د کډوالو ورتګ محدود کړي. دغه سرچینې وایي شایي ترامپ د ډاکا په نوم هغه فرمان لغوه کړي چې له مخې یې باراک اوباما هغو کسانو ته چې په ماشومتوب کې امریکا ته په غیر قانوني توګه ور وړل سوي دي اجازه ورکړې چې په هغه وخت کې تر 2 کلونو پورې کار یا تحصیل وکړي. دا جواز څه باندې 200,000 کسانو ته ورکړل سوی و. ترامپ به شایي د اوس مهال لپاره د دغو کسانو ته ایستلو اقدام ونه کړي. د ګوانتانامو زندان بل هغه مسله ده چې باراک اوباما په 2009 کال کې واک ته رسیدو سره د دې زندان د تړلو ژمنه کړې وه. اوباما د دغو بندیانو شمیر په تدریج سره کم کړ چې د وروستي خبر له مخې د جنوري پر 19 د نورو 4 بندیانو په انتقال سره اوس په دغه زندان کې 1,000 نه پاتې دي. پینتاګون د دې پرونی اقدام په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو سعودي عربستان ویلي چې یو خوشی سوی بندي د سعودي عربستان وګړی وو او خپل کور ته ورسېد. ترامپ بیا د ګوانتانامو بندیان خطرناک بولی او وایي چې هغوی به خوشی نه کړي، بلکې شمیر به لا ډیر کړي. د فدرال کاري ځواک په اړه ولسمشر اوباما څو فرمانونه لاسلیک کړي وو چې شایي ترامپ یې یا له سره غور باندې وکړي او یا به یې لغوه کړي. ځینې داسې قراردادونه دي چې کارګرو ته د کار په بدل کې تر ټولو ټیټه تنخوا په ساعت کې $10 ایښودل سوې ده. د بل فرمان له مخې بیا ټول فدرال قراردادیان اړ دي چې خپلو کارګرو ته د ناروغۍ د رخصتۍ پر مهال هم معاش ورکړي. د انرژي او اقليمي بدلون په اړه هم ولسمشر باراک اوباما لسکونه اجرایی فرمانونه صادر کړي وو چې شایي ترامپ یې د لغوه کولو هڅه وکړي. اوباما په 2015 کال کې د پاک انرژي پلان نهایی کړ، څو له اټومي دستګاو څخه د کاربن خورېدل راکم کړي. دغه پلان اوس هم په فدرال محاکمو کې دی او کېدای سي د ترامپ د اجرایی فرمان له مخې باطل سي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږی ستاسو د رادیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. مخکې لدی چې د ازادي رادیو مجله تاسو ته وړاندې کړو او مینوال به هم به صبرانه منتظر وي د دې مجله اوریدو ته، د کرکټ مینوال ته به د کرکټ خبر ورکړو. افغانستان او عمان نن د سهارا جام په نیمه پیلوب کې سره مخ شول. د عمان لوبډلې بیټینګ وکړ. په لوبډلې بیټینګ کې عمان لوبډلې په 6 اورونو کې 109 لوخت منډي وکړي، اته لوبغاړي له لاسه ورکړل. افغان ټیم لپاره فرید احمد ملک 3 وکټ واخیستې، امیر حمزه 1 وکټ واخیسته، راشد خان او سمیع الله شینواری هم وکټ واخیسته، راشد خان 2 وکټ واخیسته. تمه د افغان لوبډله تر لنډې دمې ورسته په خپل بیټینګ پیل وکړي. اوس ورزو د ازادي رادیو مجلې ته.
د ازادي رادیو مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د افغانستان د پخوانی صدر اعظم شهید محمد موسی شفیق په اړه د جمهور رئیس له فرهنګي سلاکار استاد اسد الله غزنفر سره مرکه اوري.
کچری دی شفیق صاحب پروګرامونه تنها د اوبو په حصہ کې هم عملی سیوي، نو موږ به په ډېر بهتره حالت کې وو.
د غزل ستوري ارواخاد استاد محمد صدیق پسرلی د دریم تلین د غونډې رپورت که وقت و نور مطالبم لرو. پسر که مو پام را علاوام ده تیری اونه فرهنگی خبرونو ته.
افغانستان د نامتو تاریخ پو او چیرون کی پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ جنازه د جدی پاتويشتمه د لغمان ولایت په قرغای ولسوالۍ کې د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ادا او خاورو ته وسپارل شو. د جنازې د مراسمو پر مهال د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فراهی ولوس چې پکې دارواخات پر مړینه د خواشینۍ څرګندولو سربېره د مرحوم کورنۍ ته د تسلیت مراتب وړاندې شوی و. ارواخات پوهان محمد حسن کاکړ په 1929 میلادي کال کې د لغمان ولایت د لشنګ درې د پلوټي په کلی کې زیږیدلی و چې د 2018 کال د جنوري په 15مه د امریکا په کالیفورنیا کې لدی نړۍ سترګې پټې کړې. پوهان کاکړ د کابل پوهنتون استاد او رئیس هم پاتې شوی چې د تاریخ او ژبې په برخه کې ګڼ شمېر آثار لیکلي او ژباړلې دي. د تاوتریخوالی د قربانی شو خوځو او ماشومان او تصویرونه باید خبره نشي. د اطلاعات فرهنګ وزارت د خبرونو د چارو مینه په هنیاري سیدی مشغان مصطفی د هیواد لرسنیو څخه وغوښتل چې د تاوتریخوالی د قربانیانو تصویرونه دی نخبروي. د باختر اجانس د خبر لمخي په هنیاري سیدی مشغان مصطفی په هغه غونډه کې چې له تاوتریخوالی سره د غیزمنې مبارزې په مقصد په کابل کې جوړ شوی و د هیواد لرسنیو وغوښتل چې د ډلېز رسنیو د 15 ماده مطابق باید د تاوتریخوالی د قربانی خځو او ماشومان او تصویرونه په رسنیو کې خبره نکړي. په دې غونډه کې یو شمیر دولتي مقامات او د مدني ټولنې او د خځو د حقوقو مدافع غړو د پوهنتون یو شمیر استادانو او د ډلې زو رسنیو کارکونکو ګډون کړی وو.
د مرغومي د میاشتې په 28مه د افغانستان د پخوانی صدر اعظم شهید محمد موسی شفیق د شخصیت او کارنامو د یاد او درناوي په خاطر په کابل کې نړیوال سیمینار تر سره شو. په دغه نړیوال سیمینار کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د شهید محمد موسی شفیق د کورنۍ غړو، د کابینې او ملي شورا یو شمیر غړو، فرهنګیانو او د بهرنیو هیوادونو کور ډیپلوماتیک استازو برخه اخیستې وه. دا چې محمد موسی شفیق د خپل صدارت په دور کې څه کارونه تر سره کړي، په همدې اړه مې د جمهور رئیس له فرهنګي سلاحکار استاد اسدالله غزنفر سره مرکه کړې ده. پام ورته راړوم. په پیل کې غزنفر صاحب، که دا راته ووایاستئ چې موسی شفیق د افغانستان په معاصر تاریخ او ژوند کې څه نقش درلود؟
شهید محمد موسی شفیق د افغانستان د 20مې پیړۍ یو داسې شخصیت و چې له مختلفو جهتونو مطرح و او د مختلفو کمالونو څښتن و. دی لوی دینی عالم و، خو له اوسنیو حقوقو هم خبر و، لوی حقوقدان و، له بلې خوا لوی شاعر او ادیب و، او د دې په څنګ کې لوی سیاستوال و. نو کېدی سي چې د ده په مختلفو اړخونو خبرې وسي، او البته د دې ټولو امتیازونو په څنګ کې دی په ځوانۍ کې وژل شوی دی، ظلم ورسره شوی دی. نو دغه د ده مظلومیت، د ده علم، د ده پاکي، دا چې په یو دیموکراته لاره انتخاباتو له لارې د شورا په رایه باندې قدرت ته رسېدلی و، د ده هغه فصاحت او بلاغت او وطن ته چې کوم کارونه کړي و دا ټول سره یو ځای شوي وو، او دا یې په یو داسې چا بدل کړی و چې تر ډیرو نورو کسانو د یو یادغونډې مستحق و، د قدردانۍ مستحق و. د ده لپاره چې کومه غونډه جوړه شوې ده او کوم سیمینار جوړ شوی دی، دغه ټول عواملو پکې نقش درلود.
غزنفر صاحب، موسی شفیق د لنډ مودې لپاره صدر اعظم و، مهم کارونه چې د دوی د صدارت په وخت کې شوي دي څه و؟
موسی شفیق صرف 15 میاشتې د افغانستان صدر اعظم و، د ډېر وخت پیدا نه کړ د ډېرو کارونو لپاره، خو البته د افغانستان لپاره یې لویې ارزوګانې لرلې. د ده دغه وخت په کارونو کې یو ډېر مهم کار هغه د هلمند د اوبو معاهده ده له ایران سره. هلمند د افغانستان ډېر مهم سیند دی، آمو هم د افغانستان لوی دریاب دی، خو آمو د افغانستان په سرحد کې بهیږي، هلمند هغه سیند دی چې ټول په افغانستان کې بهیږي. نو د افغانستان لپاره اهمیت لا زیات دی. شفیق صاحب په هغه زمانه کې چې د اوبو پرابلمونه ډېر جدي نه وو لکه دا اوس، په هغه وخت کې دی پیشبین و، ده په هغه وخت کې له ایران سره یو داسې معاهده وکړه چې اوس افغانان دا فکر کوي چې د افغانستان په ګټه وله، او د یو پروګرام یې مین جمله دا و چې د افغانستان اوبه تنظیم کړي. نو که چیرې د فرصت پیدا کړی وای او د افغانستان ټولې اوبه یې تنظیم کړي وای، نو حقیقت خبره دا ده چې په اقتصادي لحاظ به خصوصا د زراعت په ساحه کې او د انرژۍ په لحاظ د برق د بندونو د جوړولو په برخه کې به زموږ شرایط ډېر بهتره وو. له بلې خوا به له ګاونډیو سره د موږ مشکلات ډېر کم وو. د افغانستان په سکه دا ویل کېږي چې د افغانستان خپلې اوبه افغانستان ته غم دي، په افغانستان کې چې کومې مداخلې روانې دي، په افغانستان کې چې کومې ناامنۍ روانې دي، افغانستان چې له کومې بې ثباتۍ سره مخامخ دی، د ځینو محققانو د ځینو څېړونکو د ځینو لویو صاحب نظرانو رایه دا ده چې یوه اصلي وجه یې د افغانستان اوبه دي. د افغانستان شاوخوا 70% اوبه له افغانستانه وځي او دا اوبه ګاونډیو هیوادونو ته ځي. نو د دې لپاره چې دا اوبه همداسې مفت روانې او استفاده ځنې وسي، نو داسې تصور کېږي چې په دې سیمه کې داسې تمایل هم موجود دی چې افغانستان بې ثباته پاتې، افغانستان هیڅ وخت خونه توانیشي چې خپل بندونه جوړ کړي، له خپل انرژي استفاده وکړي، له خپل اوبو استفاده وکړي، خپل ملک آباد کړي او دلته ثبات راسي. نو که چیرې د شفیق صاحب پروګرامونه تنها د اوبو په حصه کې هم عملي سي وای، نو موږ به په ډېر بهتره حالت کې وو. البته شفیق صاحب نور هم ځینې ډېر مهم اقدامات وکړل، ځینې پیل کړل، ځینې یو څه مخته لاړل. د ځینو صرف نقشه وه، د عمل جامه یې وانه غوسته، چې ګمان کوم چې په دې ادبي پروګرام کې به د بحث ځای نه وي.
شفیق صاحب لیکوالي او شاعري هم کوله، خو ډیر کم آثار چاپ شوي دي. فکر کوم چې یوه یې د شعرونو ټولګه ده او یوه هم د کیسو ټولګه ده، نور آثار یې نه دي چاپ شوي. علت یې څه دی؟
له ده څخه تر اوسه دوه کتابونه پاته وو چاپ شوي، چې دواړه د ده په ژوند چاپ شوي وو. یو پیغام د ده د شعرونو مجموعه ده او بل عبقریان د ده د لنډو کیسو مجموعه ده. د ده له شهادت وروسته په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په آرشیف کې د شفیق د نوې ځوانۍ د کلونو یو بل کتاب هم پیدا شو چې هغه د ننګرهار شاعران نومیږي. د په هغه وخت کې چې متعلم وو د ننګرهار د سیمې د شاعرانو یوه تذکره لیکلې ده، البته هغه هم لوستې ده. ډېر شایسته نثر لري او یو ډېر ښه انتخاب دی. ادبي ارزښت یې هم د ادبیاتو د تاریخ له نظره او هم د پښتو نثر له نظره یو ډېر ښه اثر دی. په دې سربیره دغه سیمینار چې تېره اونۍ و د شفیق صاحب په حیصه کې، هلته د شفیق صاحب د خورو ورو مقالو یوه مجموعه ډاکټر صاحب شریف ستران د افغانستان د علومو اکاډمي غړي هغه زیار ایستلی و راټوله کړی وه. دا یو بل اثر و. داسې ویل کېږي چې نور آثار هم لري، البته تیتو پرک ځینې آثار یې ممکن له منځه وړل شوي، ځکه چې یو څوک چې په یو وطن کې بې محاکمې بندې کېږي او بې محاکمې وژل کېږي، نو د هغه سړي او د داسې کسانو نو آثار به څه محفوظ وي. خو هغه آثار چې هڅو حل کېږي چې ممکن پیدا شي، یو دا دی چې د وطن په مطبوعاتو کې ممکن نور آثار هم دده وي چې کاغه راټول شي، نو دا به د افغانستان د فرهنګ او ادب او د ادبیاتو د او فرهنګ د تاریخ د تکمیل لپاره او زمنا د شفیق پیژندنې د تکمیل لپاره یو کومک وکړي. له بلې خوا ده په الهزار کې سبق ویلی دی او د امریکا کې، د امریکا په ډیر مشهور پوهنتون کولمبیا کې حقوق لوستی دی. ما خپل دا فکر کاوه چې په الهزار کې چې د ماستری اخیستې ده هغه هم په ډیرو اوچتو نمرو، نو ده به یو ډیر ښه تیزس لیکلی. خو په مصر کې د افغانستان سفیر له هغه سره مې خبرې کولې، هغه ته مې همدا خبره وکړه چې کاشکې دا تیزس پیدا شي. هغې راته وویل چې متاسفانه الهزار په هغه وخت کې تیزسونه نه لرل او د ده هلته دغه سیاسر نشته. خو د کولمبیا پوهنتون په حیصه کې موږ البته دا ویلی شو چې د تیزس رواج هلته ډېر پخوانی دی او په غالب ګمان د ده تیزس به وي، او که هغه هم راترجمه سي په انګریزي به وي، که زموږ په خپلو ژبو ترجمه سي دا به د ده بل اثر وي. نو د ده په اثارو باندې نورو کارونو ته هم ضرورت دی.
تاسو د شفیق صاحب د لنډو کیسو د ټولګي یادونه وکړه، تاسو خپل غزنفر صاحب یو عمر مو کیسې لیکلې دي، کیسې مو نقد کړې دي. د شفیق صاحب کیسې هغه وخت په پام سره تاسو څنګه ارزوي؟
د پښتو لنډې کیسې پیسې کې ویل کیږي چې د شلمې پیړۍ په لومړۍ لسیزه کې پیل شوه، خو د تر 1950 کلونو پورې هغه عروج ته ونه رسېده، فني عروج ته ونه رسېده. او دا د لنډې کیسې د کره کتونکو او د مارخانو نظر دی. د شفیق لنډې کیسې له 1950 کلونو سره چې زموږ په دې شمسي حساب باندې له 1930 کلونو سره تعلق لري، د 1950 کاله پخوا له وخت سره تعلق لري. او سړی چې هغه وخت په نظر کې وساتي، نو ویلی سي چې د افغانستان د ادبیاتو نه هېرېدونکې کیسې دي. که څوک د ادبیاتو د لنډې کیسې هغه تاریخچه په نظر کې ساتي او دا تاریخچه لیکي، نو د شفیق کیسې که ذکر پکې نه کړي، نو دا تاریخچه به خامخا نیمګړی. د ده کیسې هم د کریکټرایزیشن له نظره، هم د موضوع له نظره، هم د پیغامونو او فکر له نظره، هم د طنز له نظره، هم د تصویرکشۍ له نظره، له مختلفو نظرونو ډېرې عالي دي. فرضاً د دوی یوه کیسه ده، دغه د کابل د چوب فروشي له جومات سره تعلق لري. هغه مکان د کابل د چوب فروشي جومات دی. ما دا قصه ولوسته، بیا یو وخت لاړم همدې جومات ته د همدې قصې له لوستو وروسته، عینن مې هماغسې یو محیط مې ولیدو لکه هغه په لنډه کیسه کې چې راغلی و. په دې لنډه کیسه کې د کابل د 60 کاله پخوا مؤمنان ته تصور کولی سي چې دوی اودس کوي، دوی له یو بل سره څنګه روابط لري، څه ارزوګانې لري، څه مشکلات لري. نو دا په حقیقت کې موږ 60 کاله پخوا ته بیایي. د دې ډېرې کیسې، دغه کومې کیسې چې لیکلي دي، هر یوه یې دغسې یو قدرت لري چې یوه زمانه در شي، یو چاپېریال در شي، او په ډېره ژوندۍ بڼه یې در شي. یا مثلا یوه بله کیسه ده، د ادبیاتو یو ډاکټر معرفي کوي. دې سړي په اروپا کې لوړې زده کړې کړې، دکتورا یې اخیستې، په ادبیاتو کې بیا وطن ته راغلی، دلته بیا د واده په فکر کې یې، دی هلته په نورو فکرونو کې یې. خو دلته چې وطن ته راځي، دا خلک بیا په نورو فکرونو کې یې. یغوتې دا ادبیاتو، حکمت او فلسفه او دا خبرې دلته چندان هغه نه لري، قدر نه لري. دلته دا پیسې او د ډېرو معمولي روابطو دا شان ډېر ارزښت لري. او حتی د اروپا او د تمدن پیسه کې هم چې کوم تعبیر دلته موجود دی، هغه ډېر یو ابتدایي تعبیر یې. هلته یو څو د هنرمندانې یا هنرمندانې که نه، د هغو پیسې کې چې دوی په دې مجلو کې څه لوستي یې، د دوی لپاره هغه د تمدن او د فرهنګ تعبیر تر دغه حده محدود دی. او دی له داسې یو مشکل موقعیت سره مخامخ کی. نو دا هم یو بل مثال و. د قصې نه یوازې په دې لحاظ ډېرې مهمې دي چې 60 کاله پخوا مهمې قصې وې، بلکې هر وخت به چې د افغانستان د لنډو کیسو تاریخچه لیکل کیږي، خپل اهمیت به یې او اهمیت یې نه کمیږي.
شفیق صاحب شعرونه هم لیکلي دي، او د دوی د شعرونو په اړه ویل کی چې پیغامونو ته ډیره توجه پکې کوله. په دې سکه کې غزنفر صاحب یو څه راته وایسته.
د دې د شعرونو کتاب په خپل وخت کې د پښتو د نوي شعر یو مهم اثر دی. هم د تعبیر له او د هغه کلام د انداز له نظره، هم د موضوع په لحاظ ډېر نوي فکرونه دي پکې. یعنی نویوالی یې هر اړخیز دی. او حقیقت خبره دا ده چې اوس له 50 کلونو وروسته هم تازگی لري، لوستونکي لري، او بیا به یې هم ولري. د ده دا قطعه ډېره مشهوره ده، وایي: د ژوندون میرا اوږده ده، ستړی کیږي، ګوټ د شونډو د شربت در سره واخله، د وصال ډیوه به مړه وي، موږ به نه یو، دا په یاد د محبت در سره واخله. ما یادیږي د داود خان مرحوم د جمهوریت کلونه و، د کابل راډیو به ما اورېده، افغانستان راډیو. نو د مازدیګر خواته یو پروګرام و، دغه یې بیخي هغه تا په سر سر کې وو، هر ورځ به تکرار وو او هر ورځ به ماوریدو، هر ورځ به خوند کوو. یعنی په دې شعر کې دومره قوت و چې دی ډیر تکرار په وجه هم پاوریدو څوک نستو مانه کېدل. د شفیق صاحب شعرونه ما درته ویل چې د معنا او د پیغام له نظر هم ډیر عالی دي. دغه آزادي، ولسواکي، خلکو ته خپل حقونه ورکول، بشري حقونه، دا داسې مسایل دي چې د هر انسان توجه جلبوي او هر انسان غواړي چې د چا غلام نه وي، چې محکوم نه وي، چې په خپله خوښه ژوند وکړي او په عزت سره ژوند وکړي. دا د انسان یو تلپاتې غوښتنه ده. شفیق صاحب یو ځای وایي د ازادي په ستاینه کې: یوه ښکلې شان لیلا د سعادت ده چې پلوې په مغرب کې نیمکشو دی، بوی د زلفو یې نسیم دلته راوړی، بس علاج زموږ د واړو تلوسو دی. دا اوس شپېته کاله پخوا زمانه، یا څو شپېته کاله پخوا حتی، دا په نظر کې وساته. دا خبره ډیره نوې ده. دی تر دې جنګونو له مخه په افغانستان کې چې کوم ادبیاتو په هغو کې تر ډېره حده د خپلو خلکو پیسې کې یو ډیر اطمینان ویني. مقصد مې دا دی چې دغه ډیر شاعران او لیکوال په هغه وخت کې چې د خپلې ټولنې پیسې کې څه وایي، نو د ټولنې په ارزښتونو راضي ښکاري. داسې ګڼي چې پخوا هم ډیره ښه وه، اوس هم ډیر تکړه خلک یو او هیڅ کمای راکې نسته. دغسې یو تصور موجود دی. خو شفیق صاحب خپل ولس ته څه وایي په هغه وخت کې؟ وایي: دهاتي غوږ کې اوده یې بی انصافه، خلک ګرځي د اسمان په کنارو کې، تلا وایې الف بی د تربګنیو، د نفاق او جهالت په سپارو کې. نو عمان صاحب، ته خو خپل هم شاعر یې، نو دا شعرونه دې هغه د معنا په لحاظ، د پیغام په لحاظ، هغه د چستۍ په لحاظ، د موسیقۍ په لحاظ، د کلماتو په لحاظ، د کلماتو د انسجام او هغه ترکیب په لحاظ، په هر لحاظ
ډېر عالي دي.
باید ووایو چې عالي دی او دی لوی شاعر و.
غضنفر صاحب، زموږ د معاصر تاریخ کې یو تعداد داسې کسان دي چې البته په شخصي لحاظ یې ځینې کارونه کړي دي د دې وطن په خیر باندې، یو تعداد وو چې سرکاري وو او دنده یې وه، وظیفه یې وه، ځینې کارونه یې کړي دي خو تر نورو یې ښه کړي دي او اضافه یې کړي دي. متاسفانه د موږ په دې معاصر تاریخ کې اکثره وخت چې زه وینم په دې سیمینارونه چې جوړیږي دا اکثره فرهنګیانو ته جوړیږي، نو دې ته څومره توجه پکار ده چې هغه کسان چې په سیاست کې وو خو داسې یو سیاست یې کړی چې هغه د دې وطن په خیر وو، یا نور کارونه چې کړي دي د هغو یاد ستاسو په خیال څنګه ده؟ د هغو لپاره سیمینارونه څنګه دي؟ فرضاً عبدالوکیل خان وو مرحوم، کله چې رسمي دندم نه لرله له وطنه بهر و، خو د دې وطن لپاره یې کار کول. دغه نن سبا چې کومې مڼې خورو دا د دوی له برکته دي. یا فرضاً فرهاد صاحب یادولی سو.
عمان صاحب مهمې خبرې ته مې اشاره وکړه. دې کې شک نشته چې زموږ لیکوال، زموږ محققان معمولا چې غونډې جوړوي، یاد غونډې جوړوي، تر ډېره حده په خپلو هم مسلکانو جوړوي، یعنی لیکوال په لیکوالو جوړوي. دا البته یو تاریخي علت هم لري. په تیرو زمانو کې چې به تاریخونه لیکل کېدل، نو یا به د پاچایانو او د قدرت د خاوندانو او د توري د څښتنانو ذکر پکې کېدو، او یا به د لیکوالو او شاعرانو خپل تاریخ جوړو، شاعرانو به تذکرې لیکلې او د نورو شاعرانو ذکر به کوو. نو دغسې یو زه ګمان کوم یو خو هغه د رواج خبره ده له پخوا راسي،
دود دغسې ده،
دود ده. او موږ په دود کې د بیا کتنې ډېر کوشش نه دی کړی. له بلې خوا د شاعرانو د لیکوالو کتابونه پاتې یي، نو څېړنه ورباندې اسانه سي. یو لیکوال او شاعر له مرګ وروسته هم در سره خبرې کوي، در سره رابطه لري، خو متاسفانه هغوی چې لیکلې نه دي کړي بیا هغه رابطه یې در سره ډېره غیر مستقیمه سي. دا هغه همسته دا وجه همسته. خو که موږ غواړو چې خپل تاریخ غنی کو، که موږ غواړو چې خپلو ځوانانو ته اعلی مثالونه وړاندې کو او په هر ساحه کې وړاندې کو. نو لازم ده چې د وطن او ټولنې د ټولو خدمتکارانو هغه که په هر قشر کې دي، که هغه انجینرانو، که هغه ډاکترانو، که هغه معلمانو، که هغه د زراعت متخصصانو، که هغه لایق او پاک نفسه ښاروالانو، که هر څوک، د هغوی لپاره باید د سمینارونو غونډو بندوبست کو. دغه تاریخ باید د ټولو لپاره کو، یعنی د خپلې ټولنې تاریخ باید یوازې د توري او قلم د څښتنانو لپاره نه کوم، بلکې هغه خلک چې توره نه چلوي او د قلم خاوندان هم نه دي خو لوی کارونه او خدمتونه یې کړي دي، د ټولو لپاره یې باید کو. په دې شکل سره به ټول خلک په تاریخ کې ځان وبیني، ټول اقشار به په تاریخ کې ځان وبیني. دا ګمان کوم په دې کې هر اړخیزه ګټه ده. د شهید محمد موسی شفیق په سیمینار کې تر یوه حده پرې د ده په شعر، د ده په نثر، د ده په داستان، د ده په هغه علمي او ادبي جهتونو خبرې وسوې. ډېرې خبرې یې ده په نورو خدماتو وې، مثلا په دې خبرې وسوې چې د افغانستان د اساسي قانون په جوړولو کې، د هغه اساسي قانون په جوړولو کې چې د اول ځل لپاره افغانستان ته په معاصره معنا ولسواکي معرفي کړه او تضمین یې کړه، دغه اساسي قانون په جوړولو کې د ده ډېر لویه برخه وه. په دې باندې خبرې وسوې او دا ډېر لوی خدمت و. نن سبا موږ وایو چې افغانستان ولسواک نظام لري او د افغانستان خلک د رایې حق لري او د افغانستان خلک د خپل اساسي قانون په برکت دا اختیار لري او دا حق لري چې په خپل رایې باندې خپل حکومت جوړ کړي. دا خو په سیاسي لحاظ او د حقونو په لحاظ واقعا لوی پرمختګ دی، خو دغه پرمختګ خو له یو ځایه شروع شوی دی. دا پرمختګ خو زموږ په تاریخ کې په حقیقي معنا د 1993 کال اساسي قانون پیل شو او دغه قانون په جوړولو کې ارواشاد شفیق د روح و روان حیثیت درلود، د ده نقش ډېر پکې مهم و. حتی د 1993 کال هغه د اساسي قانون د تصویب لپاره چې کومه لویه جرګه وه، په هغه کې هم چون د قانون په جوړولو کې لویه برخه لرله، نو دی پکې د لویې جرګې منشي هم و. او په هغه وخت کې د داسې اساسي قانون جوړول اسانه چاره هم نه وه. موږ په پیړیو په یو پخواني طرز باندې ژوند کړی و، ډېر خلک له خپلو حقونو سره، د وګړو له حقونو سره آشنا نه وو. تاسو به اورېدلي جلالت ماب جمهور رئیس هم په خپله وینا کې یو مهم ټکي ته اشاره وکړه. ده وویل چې د 1993 کال د اساسي قانون په لویه جرګه کې شفیق صاحب له خپل پلار سره په یو جدي بحث کې راګیر و، یعنی پلار یې دغه تحول کې شک کاوه، خو زوی یې غوښتل چې پلار قانع کړي. یعنی داسې حالت و چې د پلرونو قانع کول، د کور د غړو قانع کول هم اسانه نه و. د په هغه وخت کې فرضاً په دې ډېر لوی تحول کې، عظیم تحول کې برخه واخیسته، لویه برخه واخیسته. نو په دغه سیمینار کې د شفیق صاحب دې اړخونو ته اشاره وسوه، یا د افغانستان د اوبو په انسجام کې چې ده یو ډېر عظیم تاریخي نقش لرلی دی، هغه ته اشاره وسوه. نو دا یو مثال و. البته افغانستان تاریخ ډېر د کار خلک لري، چې دا ستاسو خبره بالکل سمه ده چې حتی یوه غونډه هم تر اوسه نه ده ورته جوړه شوې.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
تیره اونۍ د غزل ستوري ارواښاد محمد صدیق پسرلی دریم تلین په کابل کې ونمانځل شو. ارواښاد پسرلی د 1992 کال د جدي په میاشت کې د ورپیښ ناروغۍ له امله له فانی دنیا سترګې پټې کړې. زموږ همکارو مایون هیواد دې غونډې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلرای درکوم.
لانن څخه درې کال وړاندې د غزل ستوري استاد محمد صدیق پسرلی کړکې له لاسه پریوت، لا مینی مال مال زړګې ودرید او د زرزو زلیدونکو سترګو رڼا ته تشوه. استاد پسرلی په خپل هنري ژوند کې په پښتو نثر او شعر ډېرې بارزښت ملغلري ولورولې. کوکچه لمړنۍ مجموعه وه چې په 1300 لمریز کال کې په بدخشان کې چاپ شوه. یو وخت یې د یونانی شاعر بیلیتیس ترانی وژباړلې. د گیتانجلی په نوم د هندوستان د وتلي شاعر او لیکوال ټیګور منظومه یې په پښتو نظم کړه. د لمر کجاوا، ماته شپېلې، د نای کوڅه، زهره او غزلبڼې د شعرونو کتابونه، کوچه ملا او بخملی صحرای ناولونه دي. د استاد پسرلی ځینې آثار ناچاپ هم دي. تیره جمعه یې په کابل کې دریم تلین د فرهنګیانو، شاعرانو او لیکوالو لخوا ونمانځل شو. د غونډې په پیل کې شاعر او لیکوال صدیق الله بدر لارواخات پسرلی سره خپلې ځینې خاطرې یادې کړې.
استاد، د طالبانو د حکومت په وخت کې کابل ته راغی سره له کورنۍ. موږ پخوا سره نه ولیدلې. ما یې واجب رابطه له استاد سره احساسوله. ښایي زموږ د نومونو شراکت و. زه صدیق الله یم، استاد محمد صدیق. همدې خبرې موږ نږدې کړلو سره، دومره نږدې کړلو چې ما فکر کاوه چې د همدغې کورنۍ یو غړی یم. زه هم لال پاچا زمون و، استاد یون و، او شپږ نور ځوانان ما سره وو. د استاد دوی کور د چارې حاجي محمداد کې و. دلته ورغلو نو سر سر کې دغه زمونږ یون و ازمون ورننوتل کوټې ته. بیا ورپسې لیوال صاحب و، بیا گردش صاحب و. زه لاهو شاشه ته روان. خو د مینځ کې ګډوډي وشوه. زه لاهو په دې مینځ کې شولو. دولس کسان یون صاحب ورته وویل چې لاهو صاحب لیوال صاحب خو یې لیدلی و، دا پلانکی صاحب، دا پلانکی صاحب. خو چې ما ته ور راورسېد ته دی پېژنم. زه حیران شوم ورته چې ما خو هېڅکله لیدلی نه دی، او زما عکسونه په مطبوعاتو کې هېڅ شکر نه و راغلي. نو استاد ورته وویل چې دی بادر دی. نو په دې راز زه هېڅکله نه پوهېدم. خو چې بله ورځ لاړم یوازې و کور کې، مارې استاد تا د جامون له رنګه وپېژندلم. وایي نه، یو څه کیسې دې راته ایمن کړې وې، او یو څه خوګلنی دې په غږ کې. ما له هغه څنګه وایي چې ایمن راته وویل چې بدر ډېر مه غږېږي، بل ملګری چې په پټکه وکړي بیا ډېر زر تاثیر لاندې راځي. وایي دلته ما ولیدل، ازمون څه خبره وکړه، ته تاثیر لاندې لا. نو استاد دغسې پېژندلی وم. او د استاد یو بل خاص ځانګړنه دا وه چې ډېر نه غږېده، ډېرې خبرې به یې نه کولې، ډېر به غوږ و. خو ما یو څه چې احساس کړی و چې کله به په ملي مسایلو کې خبره ګډه وډه شوه، یا به ما یوه احساساتي خبره وکړه، یا به کوم بل ملګري احساساتي خبره وکړه، او یا به په هغو شپو ورځو کې چا احساساتي خبره په رسنیو کې کړې وه. نو استاد به ډېر جدي و. بیا په هغه ورځ استاد ډېر غږېده، ډېر معلومات به یې راسره شریکول.
ډاکټر احسان الله درمل له کرکتونکو غوښتنه وکړه چې د استاد پسرلی په آثارو باندې لیکنې وکړي، ځکه لوی شاعران د لوی کرکتونکو په مرسته لوستل کېږي.
د استاد په شاعرۍ کې د لوی شاعرانو زیاتره ځانګړنې، حتی ټولې ځانګړنې. لوی شاعران داسې وي چې کله کله په ادبیاتو کې د ادبي دودونه، ادبي وزه، سبکونه په یو ډول مستقیم خط باندې روان وي، لکه د خښتو په قلمونو کې چې خښتې په یو شکل وزي او ټولې په یو شکل او یو فارم کې. کله کله لوی شاعران را پیدا شي، دا د ادبیاتو نارمل مسیر چې کوم روان وي، نارمله کومه وضع چې روانه وي، هغه په بل مخ وړوي او مسیر ته تغییر ورکوي. مثلا که تاسو وګورئ، د خوشحال بابا نه مخکې چې کومه ادبي وضع روانه وه، خوشحال بابا ځکه لوی شاعر دی چې په دې هغې ادبي وضع کې یو موړ پیدا کړی. د همې افکار نوي دي، همې انداز نوی دی، همې خبرې نوې دي، او د ډېرو اړخونو نه د پخوانیو شاعرانو سره چې دا نقد ورباندې کوي جوت توپیر لري. او بیا وروسته چې حمید بابا او شیدا یو څه د خبرې انداز بدل کړی دی هندي سب په توګه، دا بیا یو بل موړ دی په ادبیاتو کې. دا په ټولو ادبیاتو کې، په فارسي ادبیاتو کې هم شته، د سبکونو تغییر چې رامنځته کېږي. بیا وروسته مثلا د رحمان بابا انداز یو بل موړ دی چې راپیدا شوی دی. حمزه بابا انداز چې په ادبیاتو کې راغلی، یو بل موړ یې ورکړی چې ادبیاتو د نارمل مسیر نه چې په کومې لارې روان و، یو څه بلې لارې ته رهنمایي کړي. او که تاسې فکر وکړئ، غنی خان هم ځکه مهم دی چې د ده په شاعرۍ کې هغه موړ پیدا شوی چې په پخوا شاعرۍ کې نه و. استاد پسرلی د فکر کوم د حمید بابا او د شهیدانو وروسته هغه موړ په ادبیاتو کې پیدا کړی چې یا ویده شوی و، او یا تر ډېره وخته پورې نه و. نو په دې لحاظ هم استاد پسرلی د ادبیاتو په تاریخ کې دغسې یو شاعر دی چې د ادبیاتو مسیر ته تغیر ورکړی، د ژبې د لحاظه، د افکارو د لحاظه، د هنر د لحاظه او د شاعرۍ د لحاظه. که تاسې د استاد پسرلي د شاعرۍ په ژبې، په تشبیهاتو، په افکارو او په عواطفو، په مختلفو عناصرو د استاد پسرلي په شاعرۍ باندې فکر وکړئ، دا د نورو شاعرانو سره څرګند فرق لري. او ممکن دغسې طرز یا دغسې ادا، دغسې افکار، دغسې تشبیهات او تخیلات تاسې د فارسي، د هندي سبک په شاعرانو کې ومومئ، خو پښتو شاعرانو کې د شهیدانو نه وروسته کوم شاعران چې تیر شوي په دوی کې ډېر کم دی دغه انداز. او په دې لحاظ زه فکر کوم چې په استاد پسرلي باندې یو خاص تمرکز پکار دی، او هغه ځوانان چې دوی فکر کوي چې د استاد پسرلي ژبه سخته ده، د هغه تشبیهات سخت دي، د هغه شعر تحلیلي دي نه، هغوی که یو څه وخت د استاد پسرلي د شعر سره تیر کړي، اخر به خپله په دې سمندر کې ډوب شوي وي او بیا به د راوتلو هغه نه وي. د هندي سب شاعرانو په اړه شفیع کتکنی یوه خبره کوي چې دوی د خپل هیواد ویزا چاته په اسانه نه ورکوي، او که کله یې د ورننوتلو یا د دخول ویزا د ترلاسه کړه، بیا هغې خوا نه د راوتلو ویزا نشته. یعنې دوی یو ډول سړی جذبوي او مسوروي غوندې، او دا د دوی د افکارو، د تخیلاتو او د انداز کمال وي. په پښتو ادبیاتو کې نه د دې استاد غزنفر دوی د نسل کره کتونکو استاد پسرلي ته ورپام شوی چې ورپام به وي، خو ځینو خلکو هغه انګلیسي کې چې نګلیکټ ورته وایي که نه، دغسې یو چلند یې ورسره کړی و. څه نه دي ورباندې لیکلي چې استاد پسرلی ځوانو شاعرانو ته د هضم وړ شي، او لوی شاعران داسې وي چې اکثره د لویو کره کتونکو په مرسته لوستل کېږي. نو زه فکر کوم استاد پسرلی هم په پښتو شاعرانو کې یو دغو شاعرانو نه دی چې باید موږ یې د بازوقه او د لویو کره کتونکو په مرسته ولولو.
ښاغلي درمل در وخت پسرلي د ناچاپو اثارو د چاپ هیله څرګنده کړه. ځینې وړاندیزونه یې داسې وو.
غزل بڼ چې چاپ شوی، یو وړاندیز خو مې دا دی چې که استاد غزنفر وکړی شي چې په دې کې ډېرې زیاتې غلطۍ دي، د پروفیل غلطۍ، د ډیزاین غلطۍ او د نوره طباعتي غلطۍ پکې وي، که یو ځل بیا د سر نه چاپ شي او لږ په ښکلي بڼه چاپ شي، جدي پام ورته وشي، ځکه اوس پیدا کېږي نه په زیاتره کتابخانو کې، دا به لویه خبره وي. بله خبره دا چې که هغه ملګري چې د استاد په شاعرۍ باندې پوهېږي، خصوصا هغه ملګري چې د استاد د لهجې او د استاد د ژبې سره ډېره شنایي لري، ځکه د استاد پسرلي په شاعرۍ باندې پوهېدل 50% د ژبې په پیچلتیا کې حل کېږي. که تاسې د ژبې د لهجې او د اصطلاحاتو په پیچلتیا او پوه شئ، 50% مشکلات حل کېږي، او 50% چې دي هغه د ادبي دودونو او د پیچلو افکارو سره اړیکه لري، هغه هم بیا وروسته د په اسانۍ حل کېږي. یو بل دا د استاد فکر کوم چې 200-300 غزلې نور هم نوچپ دي، هغه هم ورسره یوځای شي. او یو څوک ځینې ملګري که شوق لري د هندي سبک او خصوصا د دغه ډول شاعرۍ په تشریح کولو کې، هغوی قرباني ورکړي، د استاد پسرلي شاعري تشریح کړي او ځوانان یې ولولي، زه فکر کوم چې د دوی په سویه کې، په فکري سویه کې، د حالاتو سره، د حوادثو سره، د طبیعت سره په برخورد کې تاسو ته یوه زاویه درکوي. استاد پسرلی چې هر څه شي ته ګوري، یوه خبره ورنه راوباسي، که غرونو ته ګوري، که طبیعت ته ګوري، که د زموږ محلي ژوند ته ګوري، او د هر څه نه یو مضمون، یوه خبره راوباسي. دا د استاد پسرلي لوستل شاعرانو ته دا فرصت په لاس ورکوي چې د طبیعت د ویړ کتاب سره څنګه چلند وکړي. ما د استاد په شاعرۍ باندې کار کړی، یو کتاب شوی دی د سل بهار حسن په نامه، او هغه د استاد یو شعر دی چې هغې ښکلا وسوم چې جنت دې په درشل کې وو، سل بهار حسن یې د حسن په هر پل کې وو. نو ما یو کتاب ورباندې لیکلی، خپله هڅه مې کړې، هغه څه چې ما ته د استاد په شاعرۍ کې بریښي هغه مې تشریح کړي. خدای دې وکړي دا کتاب د راتلونکي کال کې یا د راتلونکي تلین ته تکمیل شي.
نقیب احمد عزیزی د استاد پسرلي په هنري فکر خبرې وکړې.
ډېرو دا تصور د شعر په هکله دا ده چې د شعر ملا ډېره نازکه ده، هنر ډېر ظریف او لطیف شی دی، او فکر یو ډول بار ده، او بار په دې باندې نه رای کېږي یا نه وړل کېږي. داسې نه ده چې مثلا د یو څوک راولاړ شي، مثلا د فرویډ نظریات یا د کانټ نظریات دا مطالعه کړي او وروسته یې موزون کړي. دلته هم فکر شو، مګر دا داسې فکر نه ده چې موږ ته هنر راکړی. که له یو سړي سره تخیل او عاطفه په لوړه پیمانه لکه له استاد سره چې وه موجوده وي، هغه بیا د حسنو علتونو یا موږ چې په بلاغت کې حسن تعلیل ورته وایو، له ډیرو مجردو او فزیکي پدیدو طبیعي پیښو داسې څه راباسي چې موږ ته یو نوی لیدلوری راکوي. مثلا استاد دا خبره چې موږ تاسې ډیره کوو چې که زه خپل وطن ته ولاړ شم، خصوصا په شلمه پیړۍ کې دا خبره وسوه، د شلمې پیړۍ په وروستیو کلونو کې د جګړو په دوران کې ډیر کم لوی شاعران پاتې شو. دغه د وخت له اغېزه یوازې استاد ځان د هنر په لمن کې محفوظ وساتلی شو. د استاد یو بیت ته وایي: د بړبکۍ غوندې به ګرځم له ویښ شوي بخته، د بړبکۍ غوندې به ګرځم له ویښ شوي بخته، که چا پسرلی د وطن په بېدیا پرېښوم. د بړبکۍ تاوېدل یو طبیعي پیښه ده، نو هغه ساینس هر ډول تشریح ورته کولای شي، خو استاد د بړبکۍ تاوېدل دغه علت ګڼي چې دا په وطن کې پاته ده، چا له وطنه نه ده شړلی. او دغه تاوېدل یې هم بیا له دې سره تشبیه کړي چې دا دغه د خوشحالي اظهار کوي. تاوېدل معمولا موږ یو ذهني توافق لرو چې څوک تاویږي نو دا اتمن له خوشحالي تاویږي، غمجن انسان سر په زنګون یې ښایي قرار ناست وي.
استاد نجیب منلای د ارواښاد پسرلی د سبک په اړه وغږېد. هغه د نورو برعکس وویل: استاد پسرلی په هندي سبک شاعري نه کوله.
ځینې دوستان ډاکټر صاحب په شمول داسې فکر کوي چې استاد پسرلی د هندي سبک پیرو دی. زه دا خبره نه منم. هندي سبک خپل مشخصات لري، هغه مشخصات د پسرلی په شکل کې هم نشته. د هندي سبک یو د مشخصات نه ناامیدي ده. تاسو د پسرلی ټوله شاعري وګورئ، ناامیدي په کې یو ټکی نشي پیدا کولی. کوم ځای هندي شو؟ د هندي سبک بله مشخصه حیرت او لاروکیدل دي. شاعر یو څه پسې ګرځي، آن چې من گم کردم نایافتن گم کردم. د پسرلی په شاعرۍ کې ما چې تر کومه رسېده ورکېدل نشته. هر څه حاضر دي، دلته مخکې پراته دي او دی ګوري. پسرلی د مشاهدې شاعر دی. هر څه چې ویلي دي، هر څه چې لیکلي دي، خپله یې لیدل دي. او لیدل یوازې د سر په سترګو نه کېږي، د زړه په سترګو هم کېږي. ځینې کسان د غرونو غوندې دي، غر ته چې د ورایه ګوري یو شان ښکاري، خو چې ورننه وځي ورکېږي پکې. او استاد پسرلی هم له همدغه غرونو یو غر دی چې ورننوتل د دې په معنا دي چې پکې به ورکېږي. دا ځان سره ومنئ. یو د استاد د ژبې خبره ده. استاد لیکل کوي په خپله ژبه، لیکل کوي په خپله ژبه. لیکل په دې معنا نه دي چې د خپل کلي هغه جملې چې د خپل مور نه زده کړې دي هماغه کټ مټ راواخلي. ژبه معیار لري، ژبه اصول لري، ژبه ګرامر لري، ژبه جوړښتونه لري، او دا د ټولې ژبې شریکي هغه به سره منو. مګر ژبه کلمې هم لري، او دا کلمې د ژبې غنا ده. نیکه څوک د ژبې ګرامر د خپل کلي تابع کوي، د ژبې سره جفا کوي. مګر که څوک د خپل کلي کلمې د ژبې په چوکاټ کې ورننه باسي، د ژبې سره مرسته کوي. استاد پسرلی هم دا کار کړی دی. که تاسو د ګرامر د لحاظه د استاد پسرلی لیکنې وګورئ، که د ګرامر د لحاظه د استاد پسرلی شعرونه وګورئ، ډېر معیاري لیکي دی. مګر که د لغاتو او د مصطلحاتو خواته متوجه شئ، نو بیا بله دنیا ده. اوس نو دا پوښتنه پیدا کیږي چې دا به څوک راته تشریح کوي. فکر کوم چې دا پوښتنه غلطه پوښتنه ده. ژبه په یوه ورځ کې نه جوړیږي، د ژبې قاموس په یوه ورځ کې نه جوړیږي، او د ژبې قاموس په دفترونو کې نه جوړیږي. ژبه په ولس کې ده، او د ولس ژبه لیکوالان ښارونو ته راوړي. نو د دې دپاره چې ژبه مطالعه شي، اول به د لیکوالانو اثار ولئ، پس له هغې به ژبه زده کوئ. تر څو چې تاسو د لیکوال اثر نه لوستئ، د ژبې زده کول بې معنی دي. تاسو د اسمان نه څو کلمې نه شئ ایستلی، کلمه به د لیکوال په اثر کې ګورئ، هلته به یې لټوئ، بیا به کوشش کوئ چې په دې باندې پوه شئ، او په همدې شکل باندې ژبه غني کیږي. استاد پسرلی هغه کس و چې فارسي ادب یې ښه پېژانده. د فارسي ادب ته هلته ورننوتی و، او ژوند یې د صاحب او د بیدل او د نورو سره تېر کړی و. طبیعي ده چې په کوم ځای کې چې دی لوی شوی، په کومو شو کې چې دی ګرځېدلی و، د هغې تاثیر په ده باندې شته. مګر دا تاثیر د اخیستنې په بڼه نه دی، ده یوازې اخیستنه نده کړې، ده چل زده کړی دی. د علم لپاره دوه لارې دي. یا به علم ټکی په ټکی زده کوئ، هغه مولا علم دی، هغه تاسو د پراختیا لار نه پرېږدي. یا به د زده کولو چل زده کوئ، او که د زده کولو چل زده کړو بیا ستاسو په علم مخکې خنډ نه پیدا کیږي. زه په دې باور یم چې استاد پسرلی د فارسي ژبو شاعرانو نه چل زده کړی دی او دا چل په پښتو کې کارولی.
په غونډه کې د ولسمشر له فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غزنفر څخه وغوښتل شول چې دی او د استاد نور زامن باید د استاد په اثارو لیکنې وکړي. دوی ته د استاد غزنفر ځواب دا و:
یو خو د کور د غړي پیسې کې خبرې له شخصي عواطفو شخصي خصوصي خبرو سره شریکې وي، د هغو بیلول له هغو خبرو چې ډېرې شخصي نه وي سخت سي. نو په دې حساب باندې خبرې یو څه جنجالي، یو ډېر لرې سړي پیسې کې چلتا ډېر لرې خبرې نسبتا آسانه وي، او په دې کې به خبرې به دې هم سخت وي چې هغه مخاطب هغه ناس کسان توقع لري چې ته به لا ډېرې نوې خبرې راته وکړې. خو دا چې خبرې هر څومره نوې کېږي، د کور د سړي پیسې کې هغومره دغه شخصي خبرو سره ګډېږي او بلول سخته سي. بله خبره همدا وه چې دا هغه ورته اشاره وکړه، د هېواد صاحب هم ورته اشاره وکړه. تیر کال په بهیر کې هم دا ویلي وو چې د دوی حداقل د غزل بڼه چې تېروتنې پکې چاپې ډېرې دي دا به برابره وو، خو دا د کال بیا راغی او هغه برابر سوی نه دی. د ما یو ورورو هغه به وویل، وایي ته همیشه وایي چې زه خپله ملامتي منم، په دې کورنۍ کې چې به څه خبره وه کنه مړو زه ملامت کنه هغه به راباندې پقارو په دې باندې. اوس دا خبره کوم چې زه خپله ملامتي منم، نو بیا هغه د ورور خبره را په یاد شوه. خو البته کوشش به کوم زه خپله چې څون په وس کې هغه وکړم. د پلار مې ډېر کتابونه ناچاپ هم پاتې دي، هغه ځینې څه چاپ شوي دي په هغو کې واقعا چاپي غلطۍ ډېرې دي، او د هغو پیسه کې به کومت کوو. البته د دې شعرونو پیسه کې سږ کال به ډاکټر صاحب درمل ډېر لوی کار وکړو. دا کتاب داسې هم پښتو ادب ته لویه سرمایه وه، خو د حسن د دې پیسه کې ډېره توجه وکړه. دوی وایي چې صد بهار حسن نوم دې شایسته نوم پیښی دی، نو ته صد بهار حسن برابر کړه، زه به هم په نورو کارو کې مرسته وکړم. البته د غزل بڼ پیسه کې هم درمل صاحب کار کړی دی، ما چې ویلي وایي هغه څه چاپي تېروتنې څه وي ټوله مې تصحیح کړي دي. نو اوس صرف د ما یو څه همت پکار دی چې هغه کمپوز سي او چاپي کړو. انشاءالله دا کارونه به کوو.
دا استاد پسرلی پر ژوند او هنر له خبرو ورسته مشاعره وشوه. په مراډوم د څو شاعرانو شعرونو ته چې په دې غونډه کې ویل شوی:
د خپل میزان به ساته خطا نه منل جلانا ګور د شل کلنې کې دا تیاو کلو زور شو. نو همدا چې تاسو شل کلن بولې کته کلن را غوړې چې دا تر واغوري چې جلانی جلانا
مینا با پټه ساتم بیا به اظهار نکړم، د ګلو تخم به په تیګو کې هوار نکما. ورزا شیدې شیدې غمبوري دی روغ بیر ته یوسا، ورزا ورزا ځان په سریخو کې حساب مکما. او لوړو ژورو تجربو د ژوند راوخو دی چې حسن بازار به چیرې هم مینه بازار مکما. زړه به په اور د باور پوخ کړم، هوس مګر ستا شبنمی کچا سنگار نه به ایجار نکړم. او لکه د بنګو پیاله اگر که په جران وا وختم اوس به برینګ دم تر سوچې ته بازار.
یوا شاعر خاطرې کړي ملګری وینو ستا به کیسه د دیوالونو شاته نه تیرېدا. دم دې باید شاعر ابراهیم حسن زیرا غواړو چې راسي او شعر واورې.
د خلې مړې به مې د ستوني خوا ته نه تیرېدا، د تلیفون د زنګ تاله چې تا ته نه تیرېدا. ته کوی ما با د کوټې څراغ مړ کړی نه وای، اوس زما شپه د تنهایی رڼا ته نه تیرېدا. او د بام له سره د سپوږمۍ د غېږې تا ته راغلم، یوه شیبه هلته سړې هوا ته نه تیرېدا. د خپل پړونی د څادر د پت کیسه وګنې، پښتنه پېغله د دې وخت غزا ته نه تیرېدا. یوه شاعره خاپرې د کملګرې وینو، ستا به کیسه د دیوالونو شاته نه تیرېدا.
فرید احمد تسکین ته بلنه ورکړو چې راسي هم شعر نه راوړي.
خزه په زکه یم زما سره جنگ ده سبای، خزه په زکه یم زما سره جنگ ده سبای، په خپل وجود کې یم او تا سره جنگ ده سبای. نن زما او د هغه خو دی ونی مینه ده، نن زما او د هغه خو دی ونی مینه ده. موجوده زه او درنا سره جن تا سوای پرون ملا ویل شاعر کافر شوی ته پرون ملا ویل شاعر کافر شوی ته خپل سجده خپل ګنا سره جن تا سوای ویل ته خو لیونی لیونی فلسفی د وجودی عذاب بلا سره جن دا سوای خزنی چایم تسکین یم بدلون راولم خزنی چایم تسکین یم بدلون راولم خمار روان کړل دنیا سره جن دا سوای خپل وجود کې یم تا سره جن دا سوای منم